آزادی میلمه
د ازادي میلمه دی خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کومه زمونږ د نن ورځې میلمه ناز وانه لیکواله فتانه ژوند په دی خبرونه کې به لاغل ژوند نو ورو د لیکنو پاکله د ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشته ديانې کور مو ودان ستاسو مننه چې مشتم وخت راکړی ته مشتم بدن راکړی
مننه فتانه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدونکو ته لګوي
مننه ما ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی دی دا غنه ورسته لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي داغنه ورسته زه کابل ته راغلم کابل کې مې زندگی پایل کړله نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغه یم له دولسم ټولګي نه بیا له غنه ورسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ماستنو نسوی کولی نورو نجونو هم همدارنګه سې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سې موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي وغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایشته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز پرت پر شنیو مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې لا غنا ورسته سی بیا زه کابل ترالم کابل کې کوم سی تیر کال د شازو دی طبي بخښونو اجازه ورکړل سو په طبي بخښونو کې بیا ما قابلیت انتخاب کړه یو کال می دوه سمستر می وای له قابلیت ما متاسفانه بعد بختانه سی بیا مرده زه کړو بهر وزن دی بس سم ترالم
مننه فتانه جانې فتانه جانې تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په اخري سمفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو د لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته نا امید کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بد اغیز درلودي ولې
زموږ ډیر نا امید کړو ځکه چې هغه وخت کې لا زه دومره نه وم نا امید خو ځکه چې داس ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله منده بدي وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي بیا موږ امتحان به ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلی چې بیا دې موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله او ډېر راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ سې ان واقع تر بیا دا سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و، امتحان ورکم، امتحان مو دریم سمستر ته تلم، راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړ چې زده کړو بهر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله. زه تنه نه وم، زه خورم وراشتره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جان، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکل دی چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله، لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشته سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کدا د شرایطو په اساس تا د پاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو ته دغه رشته انتخاب کړل، په دغه کلم راته وای.
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکې یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده، طبي بخښونه یوازې موږ پنځه کړه، موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وایس خلکو پکې کار موندو، هم یې خدمت کوو، هم یې ورته اړتیا ولو، موږ په یو داسې ادبیات زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېدو همېشه زما خوښه هم همداسې بدلېدله، خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره، شرایطو سره دا انتخاب و، او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم، بس د
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل، په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و، آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه هم راته ووایه.
ما غوښتل چې حقوق انتخاب، ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه، همېشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي، په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته، بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید زه حقوقي برخه ووایم، چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده، باید دغه برخې ته موږ لاړ شو، چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید داسې وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې، ما خپله په ځان کې داسې یو څه لیدلې، شاید دا انتخاب کړم زه په حقیقي باندې، په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم، د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم، خو بس هماغه څه ونه شو.
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته، د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي، او دغه رشته ولولې، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمن اوریدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورې نه شعر کوښتنه سویلې، زه په ویار کسان ته شاعر نه سویلې، بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم، دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل، دغه ادبي او لیکلم د کوم کولو بیا ډیر وخت سمش مکتب کې ور بده کی زیات خلکو رسنۍ او لغنم ادبیات سره زیات غوونو بیا دغه علاقه را شازار ډول باندې یو قسمت زما خوشی ده تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده بیا بیا ما لاوخته پیل کړې لیکوالې شوي کله زموږ ونسوای ما ونسوای کولای شي هغه حقوقي برخه بدي وکړي موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمانو بیا ما کیسه لیکوالې پیل کړې وسي موږ کولای شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو د موږ د غږ د اوچتولو د ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده په اساس باندې ما د کوالې
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنې خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای
بالکل
مسام
باندې ما لیکل
کول
نو نه پېژنم څنګه دا شاید د ټولنې غوښته زما نه غوښتل خپل خلکو کې هلته سیسو مغازون کوو ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وې چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل نو ما باید په مغه جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه په اساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پوری د غوختې دی او یا دا جرأت د کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي باندې ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي
نه ما تر مخ په نوم مخ کې بدل کړو تخلص مې بدل کړی وو خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې هغه وکړم اما په هغه کسانو کې چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم
فتانا جان دغه ټکی تک کپام دغه ټکی تام شو دا راته وای چې دغه دی یو انجلی په او یا هم دی خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شیرونو ته ورګډ کړي دا ته یو انجلی ودی وي خزي پر پرمختګ څومره غیز درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې په فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه شولنه دا محدودیتونه دی او دا څنګه زیدي دا د بشا زیدي وینجلې په پرمختګ باندې او بد اغیز لري تیوري د پرمختګ مخه نیسي هغه سره انګیزه کمایي هغه ته زیات ستونزې پر جکسي هغه ته دی هغه ارمان دی هغه هڅه ته دی په ځوان باندې تاثیر کوي ځکه سره تل یو قسمت په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ کي هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، او داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم سې افغان ښځې تېروي، کوم سې افغان نجونې تېروي. دا یو بد حالت ده، واقعا که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالت ده کوم سې افغان نجونې او افغان ښځې لري. نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي، د خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې. نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپل فعالیتونو پاکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي د ادب په برخه کې، د خزو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو خزو د پاره کړی وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړي.
که څنګه سمحکم ویلی چې زه څه مکتب مې وسرسله هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دی دیو په خپل کتن معلومات نه لرو، سموش کوم مش په دې کې ورکه سموش څوک انتخاب کو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم له نارو هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي. زه به ځوانانو ته خلقو تا خپلو لست شخصیتون ار پیزنم سی اصلا چا خدمت کرده ده، چوک چا کار کرده دی وطن دی شاید دی وطن زر خوشیشی. نو دیگه خطرم نو بیاما بوشت سی دی دعوت للاری دا مسیران مشان شکم دلوتون بر مرتیک مرستون کتی و روش عمر دلارینا بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې همدا مرکې زیاتره مخته وړلې، او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول، د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم سې زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغې وروسته دا چې دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ سبا اکثره نجونو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده، بیا دا نورو نجونو موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو نو د غټو غټو لیکوالانو سي کومولو، لکه وطن په سطحه به ودي او لیکنې به انتخاب سي، نو د ښځو بېچارهګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې، هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بې شاعري وه دا محدود ساتلو، نو هغه ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره، نو هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو په اساس باندې وه دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی او دغه زیات ستونزې ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ وسیږو، د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي، موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هیڅ حالات کې، موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و، ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو، نو بس دغه به خپل ژغ به مال موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغه وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې ځایه، او د دوی لپاره یو همت سي. مجله مې ورته راوویستل چې د ښځو لیکنې، شعرونه، د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي. نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستل بیا د ښځو لپاره، اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي. زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم واقعاً هم خوشحاله کېږم. کار څومره حالات ستونزمن دي، بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم. یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري، نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم یم.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري، لیکنې کوي، وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي، او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم وشي په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده، ځکه چې زیات خرچه راتله، دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم، او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه، ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري، الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو، او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي، او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې، د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي، موږ یې ډیسکاو انتخابوو، یې ډیزاینوو، بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپرو. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ یې وکولای سو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو، او موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې، البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري، او یو نوی پیل، نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره، او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو. مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس د ډیزاین برخه مخته وړم، مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي، د ښځو پکې یوازې زه یم، او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم د راسره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو ملاتړ، خپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کلنډ را ته وایي؟
ځوان خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم چې د ښځو ځوان سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت او ستونزمن، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده. او موږ سیار وخت ډېرو کړاوونو سره مخ دي، نه یوازې د علم خبر ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب او پوهنتون او کار پارک وکنه مې زندانی سوندر که موږ
فتانه جانې که د خبرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اوریدونکو ته په خپل ښکلي غږ دیکلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پای له مونږ سره ول.
ډېره مننه کور مو ودان، له تاسو نه مننه سې موږ ته مو وخت راکو. حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی، دا به درته ووایم. وایي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاری چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಉಕ್ಕಡೆ ಮಿನ ಸದಾ.